سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانگزایم تاسو د ازادي رادیو ورسته خبری مجلې ته خراغ لاستویم تخنیکی چاره میر احمد صافی مختوړي د افغانستان د دولت مذاکره کوونکو پلاوی نن کابل ته راستنیږي اخو افغان ولسمشر په طالبانو غکړی چې کور دننه دی د سولې خبرو ته زړه ښه کړي دا مدثر موضوع د نور مسایل هم لرو خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبر اورو
افغان حکومت وای د کابل لننی بریده طالبان وژې نشي سپکولی د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر جو بایدن رسما د امریکا په انتخاباتو کې بریالی شو او د خبریالانو د خوندیتوب ټولنه وای چې سش کال په تیرو څه باندې شل کلونو کې تر بل هر وخت ډیر خبریالان په نړۍ کې زندانی شوي د خبرونو تفصیل ارګ په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د افغانستان له ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې مات شوي دښمن نن د کابل په نهمه ناحیه کې د کابل مرستیال والی محبوب الله محبی وواشه ولسمشر غنی د دې برید د خندلو پر مهال په خبره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې طالبان د افغان ولس حکومت او نړیوالې ټولنې د دایمي اوربند نه منلو او د داوهې له تړون وروسته د بریدونو او چاودنو د زیاتېدو له مسؤلیت څخه خپلې وژې نشي سپکولی د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند طارق آریان د کابل د نننۍ چاودنې په اړه ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه نن سهار د کابل ولایت د مرستیال والی محبوب الله محبی د مکران په سیمه کې د مقناطیسي ماین موخه ګرځېدلې په خواشنۍ سره چې د دې برید له امله د کابل مرستیال والی او سکرتري شهیدان شوي او دوه تنه ساتونکي ژوبل شوي دي
کومیټه لی ته د چاودنې مسؤلیت نه دی منلی د غور سیمه ییز چارواکي وایي د ولایتي شورا مرستیال عبدالرحمن اتشان د مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو د غور د ولایت سرپرست حبیب الله رادمنش وویل د پیښې دوه تنه ټپیان کړي هم دي یو د ولایتي شورا غړی عبدالرحیم رضازاده او بل دغه موټر چلوونکی د غور د عامه روغتیا سرپرست رئیس عبداللطیف رحیمی د دې خبر په تایید رسنیو ته وویل
په نننۍ چاودنه کې چې د غور ولایتي روغتون ته څیرمه وشوه یو تن شهید د غور له وکیلانو څخه دی او دوه تنه ټپیان شوي دي چې یو یې د ولایتي شورا غړی او بل یې د هغه ساتونکی دی
تر اوسه چا د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر جو بایدن وای د اوسنی ولسمشر ډانلډ ټرمپ ته د هڅو په وړاندې چې د انتخاباتو نتیجې بدل کړي دیموکراسي بریالی شوه بایدن دا خبره ورسره تر دې وکړه چې پروند ولسمشي انتخاباتو د الکترال کالج رسمي نتیجې اعلان شوې جو بایدن د دوشنبې پورس د نتیجو تر اعلان وروسته وویل
Together, Vice President elect Harris and I
موږ یو ځای مرستیال ولسمشر کمالا هاریس او ما درې سوه شپږ الکترال کالج رای ترلاسه کړي موږ لږ دوه سوه اویا الکترال کالج رایو چې اړتیا یې وې مخکې شو چې بریالیتوب خوندي کړو
ډانلډ ټرمپ د انتخاباتو کې 222 الکترال کالج رای خپل کړی دی تمره چې جو بایدن د جنوري په شلمه د امریکا د منتخب ولسمشر په توګه د لوړی مراسم ترسره کړي د امریکا د ولسمشر تر انتخاباتو شپږ اونۍ وروسته د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل سکوت مات کړ او جو بایدن ته په دې ټاکنو کې د بریالیتوب مبارکي ورکړه د کرملن وی پاڼې نن یو ورځ وروسته تر دې چې په رسمي ډول د تایید شو چې بایدن انتخابات ګټلې دي په یو پیغام کې وویل پوتین هیله مند دی چې دواړه هیوادونه به خپل شته اختلافات اړخ تکړي او دغه غنو غوښنه اوستونځو د هوري لپاره به هڅه وکړي چې نړۍ نن سبا ورسره مخ مخ ده پوتین دا هم ویلی دی چې د بایدن سره تماس او همکاري ته چمتو دی د پوتین ویان ویلی دی چې ولسمشر تر دې مخکې چې د انتخاباتي کالجو رسمي نتیجې اعلان شي د مبارکۍ د ورکولو لپاره دوه زړیو د خبريالانو د خوندیتوب ټولنه وایي سشکل د پام وړ خبريالان د دې لپاره د حکومتونو له لوري په نړۍ کې زندانی شوی دي چې د کورونا وبا پیښې کم ښکار کړي او د مدني ناکراریو راپورونه ورنکړي په نیویارک میشتې د ټولنې نن په راپور کې وویل چې د دسمبر تر لومړۍ نیټې لښ تر لښه 240 راوی خبريالان بندیان شوی دي د دې ټولنې په وینا د 1990 ملسیز له پیل تر اوسه کله هم دومره خبريالان د یو کال په ترڅ کې نه ونیول شوی راپور کې راغلی دی چې چارواکو د دې لپاره خبريالان نیولې دي چې د کورونا وبا راپورونه کنټرول کړي د راپور لمخې لښ تر لښه دوه خبريالان تر نیولو وروسته په بند کې د دې عمل مړ شوی دی چې په کووېډ 19 ناروغي اخته شوی وو د روسي په باشکورتستان جمهوریت کې د زړو متقاعدینو په یو استوګنځي کې د اور لګیدو لامل نن یو لستن خپل ژوند له سوار کړ. د باشکورتستان کې د بیرنوی 14 وزارت څنګه وویل چې د متقاعدینو په یو غیر دولتي ودانۍ کې لګیدل د اور لګیدل دي او د کور د اور وژنې د خبرداري سم سیستم نه درلود. چارواکي وایي چې د اور لګیدو د پیښې تحقیقات پیل کړي دي او روسي خبر ده چې د اولا پونم ترانسپورتي شرکت غواړي چې په هند کې د سکوټر جوړولو تر ټولو لوی فابریکه جوړ کړي. د فرانس پریس اژانس سره پور لمخې د دې فابریکې هدف ده چې هر کال 2 میلیونه برقي سکوټر د آسیا، اروپا او لاتین امریکا لپاره جوړ کړي. د هند اولا شرکت د جاپان سافت بانک شرکت تمویلوي. د شرکت د دوشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې په دې فابریکې کې به 10000 کسانو ته کار پیدا شي او په جنوبي تامل نادو کې به د 325 میلیونه ډالر په لګښت ودان شي.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 15 چټي منفي سلور. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه سلور چټي منفي و. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه یو چټي منفي 15. کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه شپږ چټي منفي شپږ او جلال آباد اسمان زای زای وریز د تودوخې لوړه درجه یولس چټي شپږ.
خبرونه مو اوریدل تر هغه وروسته مو د هوا د حالات اټکل اورید کولای شي. خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د افغان دولت مرکزی پلاوی نن کابل ته راستنیږي. افغان ولسمشر اشرف غنی په طالبانو غږ کړی چې کوردنه نه د سولې مذاکراتو ته زړه ښه کړي.
طالبان دالری ته افغانستان خوري کړي نو ولې افغانستان خوري کوي مذاکرات کوي.
کابل نن یو وار بیا د مقناطیسی ماین د چاودنې شاهدو. د کورونې چار وزارت ویان طارق آریان وایي
د دې برید لامله د کابل مرستیار والی او سکرتری شهیدان شوي او د وطن ساتونکو ژوبل شوي دي.
په افغانستان کې د نرسانو او قابلګانو شورا جوړ شوې ده. د دې شورا رئیس هیله غرشی وایي د شورا په جوړیدو به لا د نرسانو او قابلګانو کارونه ښه شي.
قابلګي وزیر په افغانستان کې ډیر ښه شوی دی. تقریبا د WHO درسته امارو نه داسې معلومیږي چې موږ په افغانستان کې 5000 نرس لرو.
بایدن د الکترال کالجونو تر ګټلو وروسته رسمن د امریکا د ولسمشر په توګه تایید شوی. رازول لمړی مطلب ته د افغان دولت مرکزی پلاوی نن کابل ته راستنیدونکو ده. دغه پلاوی یو غړی ازادي راډیو ته ویلي کابل ته د سنیدو هدف د طالبانو لخوا دوی ته د سولې د خبرو د اجنډا د سپارل شوی نوملړ پاړه سلام مشورې دي. اخوا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په طالبانو غږ کړی چې د سولې بل پړاو خبرې دي په دننه افغانستان کې وکړي. په دې اړه امید ظهیر مال ریپورت جوړ کړی.
روسه تر دې چې د افغانستان دولت او طالبانو مرکزی پلاو د جنوري 15 مینیټې پورې د سولې د خبرو په زندېدو هوکړه وکړه، تمه د افغان پلاو نن کابل ته راستون شي. د دې پلاوی وغړي د موضوع د حساسیت لکبل د خپل نوم او غږ د نخ پرېدو په شرط ازادي رادیو ته وویل دوی ته د سفر د چمتووالي خبر ورکړل شوی او په ډیر احتمال چې نن شپه به کابل ته راستان شي. د افغانستان دولت د مرکزی پلاوی دا غړی کابل ته د ستنېدو موخه د هغې اجنډا په اړه سلا مشورې بولي چې د طالبانو لخوا سولې خبرو پر مخ وړلو لپاره دوی ته سپارل شوې ده. د افغانستان دولت مرکزی پلاوی طالبانو ته د مذاکراتو د اجنډا په توګه یو شمادې زموم لړ سپارلې، خو طالبانو بیا سلیر شمادې د سولې خبرو د اجنډا په توګه وړاندیز کړی دي. خو د افغان حکومت نوې وړاندیز بیا دار چې د سولې خبرې دي په کور دننه مخته یوړل شي. ولسمشر محمد اشرف غنی د کابینې په غونډه کې ویلي حکومت چمتو رچ په کور دننه د سولې خبرو پر مخ وړلو لپاره د طالبانو په خوخه سیمه وټاکي.
طالبان دالری چې افغانستان خوري کړي نو ولې افغانستان خوري کوم مذاکرات کوي؟ هر ځای د افغانستان کې چې دوی وغوړي دولت د افغانستان تیار ده چې دوی سره مذاکرات ضرور ده چې ټول ولسوګوري چې د مذاکرات څرقم کېږي کوم موضوعات باندې تمرکز کوي.
خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي رادیو ته وویل لدی وړاندیز موخه د مذاکراتو تخریبول دي. خغلی محمد نعیم ازادي رادیو ته پر علیګلی پیغام کې لیکلي دا سمحال چې د مذاکراتو لپاره ځای ټاکل شوی او دواړو لوري هوکړه هم پرې کړي، په داسې یو وخت کې د دې ډول موضوع مطرح کول بل څه ښایي. لدی وړاندې هم افغان حکومت په کور دننه د سولې د خبرو د پرمخړو وړاندې سکړو، هغه څه چې یوازې د غوښتنې تربریده محدود پاتې شو. په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د کانګرس له رئیس نانسی پلوسی سره د سولې خبرو پر راتلونکو پړاوونو د ویډیو له لارې خبرې کړې دي. د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپال ازادي رادیو ته وویل په دې لیدنه کې د سولې پروسې، راتلونکو پړاوونو، د ښځو حقونو او د اوربند پر بیړنۍ اړتیا هم خبرې وشوې. خو هغه څه چې د سولې په خبرو کې د یوې اندېښنې په توګه مطرح دي، د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې د هوکړې برخلیک دی. تازه رسنۍ د طالبانو د یو شمېر چارواکو له قوله داسې راپورونه هم خپاره کړي که امریکایي عسکر په ټاکل شوې موده له افغانستان ونه وځي، دوی به پرې بیا بریدونه پیل کړي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل دوی هیله لري چې دا هوکړه نه یوازې دا چې عملي شي، بلکې پر وړاندې شته خنډونه هم پای ته ورسیږي. د هغې هوکړې له مخې چې 13 فبروري میاشت کې د طالبانو او امریکا ترمنځ په دوحه کې وشوه، په افغانستان کې دی ټول امریکایي پوځیان تر راتلونکو پسرلی پورې باید د افغانستان وویستل شي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سوله راتلونکو ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غوړل
ته اوربند
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبيني.
د کابل مرستيال والی محبوب الله محبی نن په کابل کې په یو مقناطیسی ماين چاودنه کې ووژل شو. دا خبره د افغانستان د کورونیو چارو د وزارت ویاند طارق آریان ازادي رادیو ته وکړه. د افغانستان ارګ مانی هم د محبی د وژل کېدو په ارتباط یو اعلامیه لیکلې ده. ارګ مانی دغه کار د ولسمشر اشرف غنی په حواله باندې غندلې او ویلې دي د افغان ولس حکومت او نړیوالې ټولنې د دایمي اوربند غوښتنې نه منلو او د دوهې له تړون وروسته په لویو لارو او ښارونو کې پر ملکي وګړو او عامه تاسیساتو د زیاتو شوي تروریستي بریدونو او چاودنو له مسؤلیت څخه د طالبانو ډله خپلې اوږې نشي سپکولی. په اعلامیه کې زیاته شوې د هیواد کشفي ارګانونه د تروریستانو د تاکتیکونو د خونسا کولو او د بشري جنایتونو ضد عملیاتو کې یو شمېر تروریستان له چاودیدونکو توکو او وسلو سره نیولي او د نورو د موندلو هڅې به هم روانې وي. محبی د کابل ولایت د اداري او مالی چارو مرستيالو چې نن سهار په 14 کې خپل سکرتر سره وژل شو او 2 ساعتونه کې هم ټپيان شول. دا چې دغه مقناطیسی ماين 14 په څه شکل کیږي، هدف یې څه دی او ولې څوک مسولیت نه مني، په دې ارتباط مو د امنیتي چارو لکارپو کابل خان تدبیر سره مرکه کړې ده. دغه مرکه امید زیرمل کړې او په پایل کې ورنه پوښتنه کړې چې د بریدون اصلي هدف څه دی او په داسې حال کې چې مسولیت یې څوک نه مني.
د افغانانو لپاره په سیمه کې نوي نوي جنگونه ډیزاین کی او د جنگ هغه تطبیقونکي اړخ په تعصب سره افغانای ده چې هغه استخدامیږي او دغه جنگونه په دغه خصوصا دغه مقناطیسي جنگ دا یو ډیرو خطرناک جنگونه نه ده. تاسو ګورئ یو مقناطیسي مهند د 2-3 کسانو ژوند اخلي، یو واسطه منځوري او ټول قیمت تقریبا د 1,000 نه 3,000 افغانۍ پورې ده. په همدې خاطر باندې زه داسې فکر کوم چې په دې کې سیمه ښکېله ده د افغانانو تر فشارولو د حراس لپاره د افغانستان د دولتي کارکونکو په افغانستان کې د خلکو د دغو ټولو د پمنس کې د وهم او ډار د خپرولو په خاطر باندې هم دغه جنگونه ډیزاین کیږي.
څه ډول هغه کسان چې مقناطیسي ماينونو نه استفاده کوي یا غواړي چې خپل هدف ترلاسه کړي د کوم ډول نه په ګټه باندې دا ماينونه نخلی په موټر پور در حال کې چې هغه کسان چې تر ډیره پورې نخ کیږي د کلوړ پورې چارواکي دوی ساتون کې ملري ولې خپل موټر نه چکی یا نور مسائل
یو داسې هم دغه لوړ پورې فهمو د افراد او اشخاصو نه سوق استخدامي دوم د هغو بې غوري چې هغه لختل نقلي واسطي سره د فکر کوي چې نو ټارګټ نه يم حال دا چې په دې باندې په هیږي چې د افغانستان د دښمن لپاره هر څه لاسته وړانه ده. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې په افغانستان کې د بیکاری په وجه باندې په دغو لوی ښارونو کې خصوصا هغه کسان چې سوال کوي، هغه کسان چې په نورو کوچنیو مسایلو باندې مصروف دي، د موږ استخباراتي قوتونه د همدغو اشخاصو او افرادو د کنټرول نه عاجز دي. په دې کې افراد او استخدامیږي د 0.5-2,000 افغانۍ په مقابل کې هغه وظیفه چې ورته سپارل کیږي هم هغه وظیفه انجامیږي.
تدبیر صاحب یو مسله د دغه چاو دیدونکو موادو داخل تو کې دی چې په کېټرګه تخصیل کې ګوراند ویل کېدل چې په دوی کې تازه هغه څوک چې جوړي دار ډیکس پناو باندې او زون کې مواد استفاده کوي، در حال کې چې مقناطیسي مینونه تر ډیره پوری چې دغه ډول خطرناک مواد پکې نه دومره وژون کې نه دی، په در حال کې چې اوس زریحي مور حتا علمان زوري په دې معنی چې فکر کوي چې یو خطرناک ډله غواړي چې دا ډول مینونه جوړ کړي او همدا ډول د کاریدونکو موادو هغه یا کوم توکي چې هغه خورا خطرناک دي.
ګوري هغه مواد چې دي دغه مینونو په منځ کې دي هغه نه استفاده کیږي، دغه انجینر دي افغانانو نه ده، هغه په گاونډ د افغانستان کې همدغه مسایل ډیزاین کیږي او افغانانو ته د هغو زده کړې ورکول کیږي او د زده کړو وروسته د عمل نه افغانان شروع کوي او د هغونو استفاده کوي.
یو مسله حکومت په ځلونو ویلي، دغه تازه د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې دغه هسته یې نیولې د څوک چې دا ډول مینونه نخلی په موټرو پسې یا هم ترې استفاده کوي په نورو ځایونو کې، که داسې چې هسته نیول کیږي بیا ولې د دې پی خو دوام؟
زه داسې فکر کوم چې دغه سې هستو نیول د هغو شمیرل د هغو پیدا کول په هغو کې اکثریت مطلق داسې افراد او اشخاص او ګروپونه استخدامیږي چې هغه نه یو بل سره پیژني نه یو بل سره مناسبات لري، نو که یو ګروپ ونیول شي هم نورو ګروپونو ته د فعالیت لاره آزاده ده. او د افغانانو استخدام موږ په تېر شل کاله کې یو ډېر لوی اشتباه سي کړی ده، سره له دې چې په موږ باندې 1.5 تریلیون ډالر شمار دي، افغانانو باندې په هغه کې موږ ونه سوای کولای چې د افغان د ادغام په باندې فکر وکړو.
د کابل د نننۍ امنیتي پیښې په ارتباط مو او دا چې څنګه امنیتي پیښې کیږي او مقناطیسي ماین چاودنې زیاتې شوې دي، په دې اړه مو له کارپو کابل خان تدبیر سره خبرې کړې وې چې تاسو واورئ.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د کابل په پانتون باندې لبریت شاوخوا څلوخت ورځې تیریږي. په غبریت کې لسګونه محصلین مړه او ټپیان شول، له هغې ډلې یو محصله هم هما ده چې سخته ټپي شوې ده، اوس په خپل پښو نشي ګرځېدلی. هر ورځ یې د کورنۍ لخوا روغتون ته وړل کیږي څو یې درملنه وشي. فیروزه عزیزي د هما کور ته ورغلې او دا راپور یې پی جوړ کړی.
څلوېښت ورځې وړاندې درې بریدګر د کابل پوهنتون انګړ ته دننه سول، پر محصلانو یې ډزې پیل کړې او امنیتي ځواکونو سره یې ساعتونه جګړه وکړه. وسلوالو د پوهنتون دننه 22 تنه ووزل او 40 نورې ټپیان کړل، خو له دې پیښې د 40 ورځو په تېرېدو سره لا هم یو شمېر ټپیان نه دي رغېدلي او د زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د ادارې او عامه پالیسۍ محصله هما د پیښې له قربانیانو څخه ده. هغې د برید پر مهال د ودانۍ له دویم پوړ ځان لاندې راوغورځوه او ملا دوه کړه یې زیان ولید. د دې سره په خوا کې د پخی هډوکې هم ماتس او له هماغه را پدې خوا هما په خپل پخو د درېدو جوګه نه ده. هغه ایواز فزیکی زیان نه دی لیدلی بلکې روحان هم لستونز سره مخ ده. هما وای وسلوالو ټولګیوال او ملګری د هغه په مخ کې په مرمۍ ووبشتل. هغه د روحي زیان د لیدو لامل نسی کولای په اسانۍ اکسیجن واخلي او له همدې کبلای ډیر کله سر ترختون رسیږي.
عقلی او عصبی ډاکټران راته وایي چې ته د اکسیجن له کمی سره مخ یې، ځکه چې ضربه مې لیدلې، له همدې کبله مې وضعیت هم خرابېږي. هو یادېږي مې چې ځان مې وغورځوه، چغې مې ووهلې. یوه ډېره دردونکې ورځ وه، ځکه هر څومره مې چې وزغسل بیا هم لویدم. کور ته چې راغلم زنګون مې په وینو لړلی و.
هما هیله منده ده چې یوه ورځ به په خپلو ستونزو لاس بری سي، خو زیاتوي نور به ورته زده کړه سخته وي. خو له دې ټولو سره سره وایي غواړي ډیپلوماته سي او د افغانستان له اوسنیو ناخوالو سره د حل په برخه کې مرسته وکړي. د هما مور عابده وایي د هغو روحي زیانونو له کبله چې لوري ورسره مخ ده، دوی مجبوریږي چې په 24 ساعتونو کې آن څو ځله تر روغتونه یوسي.
د کابل ټولو روغتونونو ته ولاړو، خو اوس د ابن سینا روغتون ته ځو، ټکسی نیسو، زو او رازو. یوه ورځ مو په لاسی کراچۍ کې تر روغتونه پورې یوړه، ځکه موټر نه وو او لارې هم بندې وې.
د هما پلار په ښاروالۍ کې کار کوي او یوازینه ورور هم محصل دی. دهما کورنۍ بې وزله ده او د خپل لور د درملنې واسنه لري. د ادارې او عامه پالیسۍ پوهنځي ودانۍ پر کابل پوهنتون لبري دروست راغېدلې، خو د پیښې د قربانیانو کورنۍ او خپل قربانیان د دې ودانۍ په لیدو د خپلو عزیزانو په یاد زړي. د کابل پوهنتون استاد او د ندیمې پلار هغه محصله چې په دې برید کې ووزل سوه وایي اوس هم ورته د دې منل سخت دي چې ګنې لور یې وزل سوې ده. امان الله عزیز زیاتوي هره شیبه د خپل لور د بیرته راتک په فکر کې دی.
خیلی سخته ما میشه، هیچ از قابل
چم کابله وی منم چی نورمی لور نشته که دیشی چی ریتلی وی یا هم لخونی باندی با تلی وی یا هم پخلنزی که وی ده دی خبری منل دیر سختی، ولی پا طوله که منم چی نورمی لور نشته.
پا کابل پوهنتون د لړم د دولسمې برید چې دوویستنه پکې ووزل سول او څلوېښت نور ټپیان سول په کور دننه او بهر زیات وغندل سه. له دې پکې وروسته د پلار زړګیا چیرې هشتاک په ټولنیزو رسنیو تر ډیره لاس په لاس سو. د هغو لخوا چې د پیښې له قربانیانو سره یې خواخوږي ښودله. د افغانستان حکومت وایي د دې برید په تړاو یې درې تنه نیولي او یو بل یې له افغان ځواکونو سره په نښته کې وزل سوی دی. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د پیښې د قربانیانو له کورنیو غوښتي چې د نیول سویو کسانو په اړه دې حقالله عبدي دعوا ثبت کړي. دغه ولسمشر د دغو کسانو د علني محاکمې امر کړی دی. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
نن په کابل کې د نرسانو او قابلګانو یو شورا پرانستل شو. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر احمد جواد عثماني د دې شورا پرانستغونډې ته په وینا کې ویل که څه هم د زیږون پر مهال د میندو مړینه د سیمې په کچه اوس هم په افغانستان کې ډیره ده، خو د ښو روغتیایي خدمتونو په وړاندې کولو سره هیله مندي شته چې دغه کچه د پام وړ کمه شي. هغه وویل چې په افغانستان کې د نرسانو او قابلګانو فعالیتونو د میندو په د مړینې د کچې په راکمولو کې ډیره مرسته کړې ده او د دې شورا لارې به لا هڅې او فعالیتونه منسجم شي. خاطر پردیس په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په افغانستان کې د نرسانو قابلو شورا پرانستل شو. په دې پرانست غونډه کې د افغانستان د عامې روغتیا وزیر احمد جواد عثماني وویل سره له ډېرو ستونزو چې په روغتیایي برخه کې موجود دي د میندو ماشومانو د مړینې کچه اوس هم لوړه ده، خو ښاغلی عثماني وایي د ښه روغتیایي خدمتونو په وړاندې کولو سره هیله مندي شته چې دغه کچه د پام وړ راکمه شي.
اوس مهال په افغانستان کې د میندو د مړینې کچه د سیمې د هیوادونو په پرتله زیاته ده چې د دې شورا په جوړېدو او د قابلو په مسلکي روزنې سره به دغه کچه په راتلونکي کې راکمه شي.
د عامې روغتیا وزیر په خبره ده چې د غشمیر په خوا کلونو کې ولې د پام وړ ډېر و دلیل د منظمې تګلارې نشتون او نرسانو قابلګانو ته د لازمو اسانتیاو نشتون و. ښاغلی عثماني وایي په پام کې لري چې په ټول هیواد کې د روغتیایي خونو په جوړولو سره روغتیایي خدمات لا ښه کړي. نوموړی وایي د نرسانو قابلو د شورا په جوړېدو سره به د میندو د مړینې په کچه کې په راتلونکي کلونو کې 80% کموالی راشي، خو په خبره یې په دې شرط چې بنسټیز اقدامات ترسره کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د نرسانو قابلو شورا اجرایوي مشره هیلې غرشین وایي دغه شورا به د نرسانو قابلو د حقونو او د اسانتیاو برابرولو په برخه کې جدي ګامونه پورته کړي.
د قابلګۍ د نظره اوس د قابلګۍ وزیر په افغانستان کې ډېر ښه شوی دی، ځکه هغه بیل المللي معیارات چې په نورو مملکتونو کې د قابلګۍ د پروګرامونو دپاره تطبیقیږي هغه اوس په افغانستان کې هم تطبیقیږي. خوشبختانه د دې شورا په افتتاح باندې به دا معیارونه نور هم تطبیق شي او نور به هم د قابلګۍ پروګرام سپورت شي. د نرسانو په مورد باید ووایم چې اوس تقریبا د WHO د وروستیو امارو نه داسې معلومیږي چې موږ په افغانستان کې فعلا د هغې د امارو مطابق 5000 دغل لرو. د نرس لرو چې د 5000 نرسو کې یو تعداد یې په وظیفه باندې ګمارل شوي دي، ولې یو تعداد کمې لا تر اوسه هم دغه نه لري، وظیفه نه لري، ځکه
خو اغلی غرشین وای د حکومت د ملاتړ پرته دغه شورا خپل اغیزمن کارونه نشي تر سره کولای. د دې شورا د معلوماتو لمخه هغه سروې چې په 2013 کال کې شوې لدې کال وړاندې په تیرو دریو کلونو کې د میندو د مړینې کچه د زیګون پر مهال په کلنی ډول په 100000 میندو کې شپاړه سوې، چې د غشمیر د روغتیايي هڅو سره سره په 2013 او 19 کلونو کې په 100000 کې شپږ سو تر حکته شو. د دې شورا د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په ټول هیواد کې شاوخوا 1.5 قابلیت او شاوخوا 15000 نرسانه پر رسمي او غیر رسمي ډول خپل دند پر مخړی چی روانو شرایط په کتو سره دا کم دي او باید په نګدی راتل کې د غشمیر دوه برابر زیات شي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ل آزادی رادیو مو تاسو د نرسانو قابلیتونو د شورا پرتبات باندې راپور واورید. اوس به ورشو امریکا ته. د امریکا ولسمشر د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن وروسته له دې چې د انتخاباتي پلاو لخوا د انتخاباتو د ګټون کې په توګه اعلان شو وویل چې دیموکراسي بریالی شوه. ښاغلی بایدن دا څرګندونې داسې وخت وکړي چې ولسمشر البته برحاله ولسمشر ډونالډ ترامپ هڅه کوي د انتخاباتو نتیجه په خپله ګټه بدله کړي. احمد تکل او نور جزئیات.
د متحده ایالاتو منتخب ولسمشر جو بایدن وروسته له دې چې د نومبر د درېمې په انتخاباتو کې د بریا تایید شو، د دوشنبه په ورځ ملت ته په وینا کې وویل چې د امریکا د روح لپاره په جګړه کې دیموکراسي بریالی شو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ تر دې دمه د دې انتخاباتو نتایج نه دي منلي او په وار وار ویلي دي چې په انتخاباتو کې پراخې درغلۍ شوې دي. د ښاغلي بایدن دا وینا د ښاغلي ترامپ د همدې هڅو ځواب ګڼل کیږي. ښاغلی بایدن چې په دلاور ایالت کې لخپل اصلي ټاټوبي ویلمنګټون ښار څخه وینا کوله وویل موږ د امریکا د خلکو په توګه رایې ورکړې، پر خپلو بنسټونو زموږ باور پر ځای پاتې شو او زموږ د انتخاباتو امانت خوندي دی. بایدن زیاته کړه اوس هغه وخت را رسېدلی چې څپرکی واړوو، یو موټی شو او خپل زخمونه ورغوو. بایدن له انتخاباتي مامورینو څخه هم مننه وکړه چې د کورونا د وبا خطرې پر ځان ومنه خو انتخابات په بریالي ډول ترسره کړل. بایدن زیاته کړه چې د دیموکراسي دیوا د امریکا په ملت کې کلونه مخکې لګیدلې ده. هغه ویل چې نه د کورونا وبا او نه له قدرت څخه ناوړه استفاده یو هم د اور نشي وژلی. لبلې خو ولسمشر ترامپ خپل ادعاو ته دوام ورکوي او وایي چې انتخابات د ګټلې. هغه پر ټوئیټر د پیغامونو په یو لړۍ کې بیا هم د پراخو درغلیو یادونه کړې او ویلي دي چې د انتخاباتو د نتایجو تایید به یو لوی جنایت وي. ترامپ همدارس د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې له لوی څارنوال ویلیام بار سره تر کتنې وروسته د نوموړي استعفا اعلان کړه. ترامپ د بار استفالیک پر ټوئیټر خبر کړی او لیکلی دی چې له بار سره د غونډه ډیره ښه وه، خو بیا یې دا یادونه هم کړې چې د بار د کار وروستۍ ورځ به د دسمبر درویشتمه وي. ترامپ د روانې میاشتې په پیل کې وروسته له هغه بار ته په غوسه شو چې هغه وویل د عدلیې وزارت په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو داسې شواهد نه دي موندلي چې د انتخاباتو په نتایجو کې بدلون راولي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د دې خبری مجله ورسته راپور به د یوې هسپانوي خزي په اړه باندې راپور باندې ختم کو. غ راپور داسې دی چې یو سلو څلور کلنه خزه په دې توانی دلی چې کووید 19 مات کړي او سم ژوند ته ادامه ورکوي. احمد شیبر او نور جزئیات.
د اسپانیا په پلاسمینا مادرید کې ډاکټرانو او نرسانو هغې مېرمنې ته چکچکی کوي چې تر سلو کلونو تیر ده او له کورونا رغېدلې ده. ډاکټر الفارو اونا خوشی څرګنده کړه او وی ویل
دا ناروغه یو سلو څلور کلنه ده، په کور کې اوسېده، دا وژغورل شو. تیر کال یې انفلونزا ای ناروغي تیره کړه او دا کال یې کووید 19 ته ماتې ورکړه، اوس پیخي ښه ده.
ډاکټر اونا زیاته کړه چې یو سلو څلور کلنې ایلینا ته د بستر په وخت هیڅ د اکسیجن اړتیا پیدا نه شوه. د دې لپاره چې عمر زیاتو ورته اندېښمن و. د اسوشیټډ پریس اژانس د راپور له مخې په پیل کې چې کله ایلینا په روغتون کې بستر شوه سم نه شوه شخېدلې، خو اوس عادي خبرې کوي. ایلینا د کووید 19 په څنګه کې څوارلس ورځې بستر وه. تر اوسه د امریکا تر متحده ایالاتونو، هند او برازیل وروسته تر بل هر هیواد په اسپانیا کې د کورونا وبا د قربانیانو شمیر زیات دی. په دغه هیواد کې د کورونا وبا د خپرېدو له پیله تر اوسه
تر اته چلویټ سر ډیر کسان کووډ 19 ناروغي وشل دي او په دې ناروغي داخته کسانو شمیر تر 1 بلیون ولکه او 25000 اوشته دي. هیله ده چې ډیر ژر د اروپای ټولنې په هیوادو کې د کورونا واکسین پیل شي او د بریتانیا او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د واکسین بهیر شروع شوي دي.
مننه کوم چې پښتو خبري مجله مو واوریده. زستاسو نه اجازه غواړم مایک سید سمي اواز ته سپارم.